د خبرونو وخت راغی، څلور بجې شوې. د خبرونې په دوام کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د تاسو ټولو میلمنو د مشانو جرګې غړي ډاکټر صاحب زلمی زابولي، متقاعد جنرال کابل خان، او دغه راس د سیاسي چارو کارپو زکریا پوپل څخه مننه چې زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. اوس د خبرونو نوبته لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د هم تر دې د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقول شتمنۍ مصادره شي. او د افغانستان اجرایه رئیس وایي د اسلامي هیوادونو د لا ډیرو مرستو د راجلبولو په هدف د حکومت هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د وختو تلفاتو په اړه نوې شمیرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي و چې په دې حملې کې شپږ دېرش داعش جنګیالي وژل شوي دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حفظ سید ورور والکان اسامه په ګډون د داعش جګپوړي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور تونلونه هم لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږي ترسره شوې ده. بل ورته د افغانستان د ولسی جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شوې حملې سړل لپاره باید د ملي شورا او ګډ حکومت ګډ پلاوی وټاکل شي. عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې د دغې حملې په اړه باید هر اړخیزه څېړنه وشي. د وی د دغه حمله د سیړلو لپاره باید د حکومت او ملي شورا ګډ پلاوی سیمه ته ورشي، او د دغه حمله جانبي عوارض، د دغه حمله اغیزې او کوم تلفات چې رامنځته شوي ټول وسیړي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا ویلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پټنځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقول شتمنۍ به مصادره شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پیسو د سپینولو د منې د قانون لمخه، په هغه صورت کې چې د مخدره موادو پر قاچاق کوونکو ثابت شي چې غیر منقول شتمنۍ د قاچاق لارې لاسته راوړي، وروسته لدی د دوی غیر منقول شتمنۍ لکه کور، جایداد، ځمکه او داسې نور هم د مصادرې وړ دي.
په خاطر دې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یوازې منقول شتمنۍ مصادره کیدلې. او د افغانستان اجرایه رئیس وایي د اسلامي هیوادونو د لا ډیرو مرستو د راجلبولو په هدف د حکومت هڅې روانې دي. عبدالله عبدالله په کابل کې د شیخ زاید روغتون د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د دغه روغتون پرانیسته په ډاګه کوي چې ترورستان نشي کولای چې په خپلو حملو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. دا په دا چل کې ده چې سمود وړاندې د کندهار ولایت په میلمستون کې یوې حملې د والي د مرستیال او د اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په ګډون دولس تنه ووژل، او د کندهار د والي په ګډون پنځلس نور ټپیان شول. خو د عربي متحده اماراتو حکومت له دغې حملې وروسته اعلان وکړ چې تروریستي حملې په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو مخه نشي نیولی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
سلامونه. شمالي کوریا خپل قرويشتون کې بالستیک توغندي او نور پوځي وسایل د یو پراخ پوځي پریډ لپاره چمتو او وایي چې آماده دي د دشمن پر وړاندې بیرته په اټومي وسلې ځواب ووایي. دا پوځي پریډ نن د اپریل 15مه د شمالي کوریا د اوسني مشر کیم یونګ اون د نیکه کیم سونګ د 150مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. په دولتي ټلویزیون کې کیم یونګ اون وښودل سو چې له تور او سپینو جامو سره د نور حکومتي چارواکو ترڅنګ په پلازمېنه پیونګیانګ کې په کیم سونګ نومې څلور لارې کې زرګونو سرتیرو او ملکی خلکو ته لاس نه شوروي. په دغو تصویرونو کې څو KN-08 ډول قرويشتون کې توغندي په پریټ کې ښکار اسول. پوځي متخصصین وایي دغه توغندي به د تیوري لمخې وکولای سي چې د امریکا په قاره کې هدف وولي، خو شمالي کوریا تر اوسه دا توغندي نه دی ازمایلي. که څه هم په خپله کې میونګ اون په دې مراسمو کې خبرې نه دي کړي، خو چو ریونګ های چې د هغه یو دوهم لوی با صلاحیت چارواکی دی په یوه وینا کې ویلي چې پیونګیانګ د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هر ګواښ په وړاندې ځواب ته آماده دی. دی وایي هر ډول برید به په هماغه ډول برید ځواب سي. خو تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ټرمپ اداره په پام کې نه لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي یا بالستیک توغندې د ازمایلو په ځواب کې له پوځي ځواکه کار واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس داسې مهال آسیا پاسیفیک سیمې ته خپل سفرونه پیلوي چې په شمالي کوریا کې د واکمن رژیم د اټومي او توغندوي پروګرامونو په اړه شخړې ډېرې سوې دي. ټاکل سوی مایک پنس سبا د اپریل 14 نیټه جنوبي کوریا ته ورسیږي او هغه به د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې جاپان ته هم لاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې ویل کېږي شای شمالي کوریا د یوې لسیزې په اوږدو کې خپلې شپږمې اټومي ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي او یا هم شایي د یوه راکټ ازموینو لپاره د مثال په توګه د خپل لومړني نړیوال بالستیک توغندوی وازمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ د شمالي کوریا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل چې شمالي کوریا یوه ستونزه ده، دې ستونزې ته باید پام وسي. ټرمپ په پرله پسې ډول ویلي کچیرې چین چې د شمالي کوریا سوداګریز متحد دی لیوالتیا نه لري چې د شمالي کوریا په برخه کې کار وکړي، نو متحده ایالات به پخپله په دې برخه کې په یوازې سره اقدام وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا الوتکوړونکې کښتۍ د کوریا ټاپو وزمې اوبو په لور تللې ده. نن په ترکیه کې د اپریل 14 نیټه ریفرندم لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ ده. دا ریفرندم په ترکیه کې د سیاسي سیستم د اصلاحاتو لپاره کېږي چې له مخې به یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډېر سي. ټاکل سوی ولسمشر اردوغان د کمپاین تر ختمېدو د مخه په استانبول کې په څلورو لاریونونو کې برخه واخلي. د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند غړي به هم د دې کمپاین په وروستیو ساعتونو کې لاریونونه وکړي. رای ورکوونکي به دا پرېکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي چې له مخې یې پارلماني سیستم په ریاستي سیستم اوړي. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرون په استانبول کې یوه کنفرانس ته وویل چې ترکان باید په دې ټول پوښتنه کې دقت وکړي.
راځي په ګډه د ترکیې جمهوریت خوندي کړو، راځي لانجو تلاس ونه چوو او خپل جمهوریت ویجړ نه کړو، راځي د خپلو ګرانو اولادونو پر راتلونکي قمار ونه وهو.
که په اساسي قانون کې دغه تعدیلات تصویب سي، له صدر اعظم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال سي. اردوغان او پلویان یې وایي دا سیستم به ډیموکراسي او ثبات پیاوړی کړي. اردوغان د اپریل پر 14 نیټه ویلي وو چې تر ریفرندوم وروسته به دی او حکومت یې له اروپا سره د ترکیې راتلونکي اړیکې وارزوي. او څه باندې 2000 کډوال چې اروپا ته درسېدو په لار کې په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي وو پرون وژغورل سوه. دا خبره چارواکو او عیني شاهدانو کړې ده. د دوی په وینا په دې ترڅ کې د یوه مهاجر مړی هم پیدا سوی دی. د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوه ویاند ویل چې د دوی او د غیر حکومتي سازمانونو د کښتۍ په مرسته په 900 عملیاتو کې 2004 او یا کډوال ژغورل سوي دي. دغو کسانو په 900 کښتیو کې سفر کاوه. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زه اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه وړاندې کوو. پرون شنبه مسکو د افغانستان، روسیه، هند، پاکستان، چین، ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو کوربه و. په دې کنفرانس کې چې د افغانستان په اړه دایر شو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هیواد په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز وکړ. دا په وروستي یو کال کې په روسیه کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه وه. ولې په وروستي یو کال کې د افغانستان په چارو کې د روسیې لیوالتیا زیاته شوې؟ آیا روسیه په رښتیا هم د افغانستان له درکه اندېښمنه ده او غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي؟ د افغانستان په چارو کې د روسیې خاص استازی زامیر کابلوف څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه نیولي او ځینو نورو روسي چارواکو ویلي چې دا تماسونه یې د دې لپاره دي چې طالبان سولي او ملي پخلاینې ته تشویق کړي. دوی په عین حال کې له طالبانو سره د اړیکو په توجی کې ویلي چې طالبان منځنی آسیا ته د داعش مخه نیسي. د تاجکستان د امنیتي ادارې یو جګپوري مامور امیر علی رازقوف روسی استخباراتي چارواکو ته په اشاره وویل چې د تاجکستان له خاورې افغانستان ته اوښتي او هلته د طالبانو په شمول د سختدریزو ډلو له قمندانانو سره کتلی دي.
سالی 2016 گروه نمایندگان خدمات مخصوص یکی از کشورهای خارجی با قلمروی جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با قماندان های گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سریپور، جوزجان، فاریاب موقع دارند و اخریا گذراندند.
تیرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان څخه د تروریزم ګواښ ډیر جدي وباله، خو هیله یې څرګنده کړه چې د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره په تاجکستان کې له میشتو روسي ځواکونو څخه کار اخیستلو ته اړتیا پیدا نه شي. ځینې کتونکي له داعش څخه د روسیې ویره مصنوعي بولي او وایي چې هدف یې دا دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي څو لا ډیر د روسیې لمنې ته ولویشي. په همدې منځ کې دا هم ویل کیږي چې روسیه غواړي د سوریې په شان په افغانستان کې هم له امریکا سره سیالي وکوي. دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمان محترم و فعلا محترم آقای عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی ما، قسمی که خبر دارن ایشان سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودن، مشاور ارشد در ریاست اجرایه بودن، خلاصه یک دیپلمات با تجربه هستن. آقای صمد میشنوین صدای ما را انشاءالله از طریق سکایپ؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز، صدایتون به خوبی میشنوم، تشکر.
خوش آمدین به برنامه. همچنان از محترم آقای محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس حزب جمهور، و محترم آقای عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی، هم دعوت به عمل آوردیم. منتظرشان هستیم که به استودیوی کابل ما تشریف بیارن. آقای سروان،
بله،
سوال اول از آقای صمد بپرسیم. آقای صمد، شما مسائل سیاسی افغانستان و جهان از نزدیک تعقیب میکنین، در مورد افغانستان حال روسیه و امریکا هم یکان رقابتکا دارن، چی گفتنی دارین در مورد سیب؟
بله، سوال خوب است و با جریانات روز ارتباط میگیره. من فکر میکنم که نزد افغانها سوال عمده است که آیا افغانستان در یک مسیر جدید قرار میگیره؟ قضیه افغانستان، قضیه جنگ و قضیه صلح در افغانستان آیا در یک بعد جدید داخل شده؟ و یا این که ما شاهد یک حرکت مقطعی هستیم، به این معنا که حرکت هایی که در دوربر افغانستان میبینیم به شمول بازی عملیات هایی که در داخل افغانستان صورت میگیره که شامل امی پرتاب بم بزرگ امریکا درست پیش بود، آیا دوام حالت گذشته است با بازیگرای جدید، و یا ای که ما داخل یک مرحله جدید جنگ سرد شدیم بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقوی؟ و من فکر میکنم که این سوال در آینده البته روشن‌تر خواهد شد جوابش، ولی در حالت فعلی برای افغانستان و برای مردم افغانستان یک سلسله تشویش‌های را خلق کرده و آینده تا حد نامعلوم است.
بله شب، در زیاده مننه د استراتیژیکو او سیمایزو مطالعاتو د مرکز رئیس شغل عبدالباقی امین هم استودیو ته راغلی دی، تشریف راوړی دی، ورته هرکلی وایم. شغل امین، ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دلچسپي ولې په وروستیو کې زیاته شوې ده؟ لکه څنګه چې په مقدمه کې محمد ورته اشاره وکړه، په وروستي یو کال کې د افغانستان په اړه درې کنفرانسونه دایر کړل چې وروستی هم پرون وو، او لیدل کیږي چې د افغانستان په مسایلو کې دلچسپي حتی تر دې حده رسیدلې چې له طالبانو سره تماسونه نیسي او انکار هم نه ترې کوي.
بله، زه ستاسې اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خو د روسانو د چسپی خو افغانستان سره پستې هغه زیاته پیدا شوه چې روسانو هغه لږ سابق حالت ورپیاد شو کوم چې افغانستان د دوی د نفوذ منطقه وه، او بیا د ساړه جنګ نه وروسته بیا دوی عقب نشینی وکړه. بیا چې کله د د نننوي مشرتابه روسي سره دا او د روسي سره دا فکر پیدا شو چې هغه په ملي مسایلو کې باید لکتدیات رول ولري. د چسپی افغانستان سره هم پیدا شو، روسیا سوریا کې هم د یو د چسپی په امده انداز کې پیدا شو، اوکراین دې مسایلو کې یو بل مطلب هم چې د سره خوا ته راغی په افغانستان کې چې جریانات لکه مختلاړل او دلته د داعش سازمان یا هم دولت اسلامي هغه افغانستان ته راغی، دلته ځینې داسې اتهامات هم وتړل شول چې د داعش تر خوا کېدای شي امریکا لاسوي او یا هم هغوی لکه تسهیلات ورته وړاندې کوي. مراد دا وي چې د روسیې سرحدات او دی او امنیت تهدید کړي او یا هم دی امریکانو په عام استراتیجی کې دا وی چې دوی د افغانستان د منطقه کې جنگ داسې مدیریت شي چې هغه روسان هم دی اغینه وتونه دی شي ته یو انداز پورې ته تاثیر او کنټرول لاندې وي، چینایان هم دی یو انداز پورې وي، روسانو سره داسې چوشوش داسې پیدا شو او یو انداز پورې داسې به اعتباری او خیو یا به اعتمادي او خیو دم د افغانستان حکومت باندې بل خصوص هغه اتهامات چې د پارلمان د ځینو غړو نه دی حکومت په امنیتی ادارو یا دین نور کسانو باندې او چاغوی هم د داعش ته شاو باندې لاس لري یا غوت د دین تسهیلات وړاندې کوي، کوم چې د ولسی شورا معاون دغه اتهامات او دین اسناد هم خودل چې دغه شورا دین کارتون پیدا شوی چې هغه د افغان حکومت دغه سره کومک کړی دی او دغه سلو به هغه فکر وکړي چې داعش غوړي چې د طالبان په مقابله کې راپورته شیدې نه به افغان حکومت استفاده وکړي. خو په هر صورت په دې حق لای په افغان حکومت باندې هم داسې به اعتماد ایتیو انداز پر راپورته شوی او هغه داسې فکر وکړي چې داعش داسې یو پدیده ده چې هغه د افغانستان په حدودو کې نه بندیږي او ځینې نور تاجک او ازبک دا غړي هم کېدای شي ورسره ملګري شوي وي، نو دا به د روسیې لپاره یو تهدید وي او طالبان چې هغوی د روسیې په انداز یا د طالبان د ډیپلوماسۍ په نتیجه کې داسې وانګرل شوه چې د هغوی مطالب د افغانستان په حدودو کې بندي، هغوی د حدودو نه او خواته فکر نه کوي او هغوی یو نوع مطالب په افغانستان کې لري. بنان طالب ورته داسې یو عنصر معلوم شو چې هغه د روسیې لپاره خطر نه دی، نو بنا اندوی باید طالب تلاش ورکړي او تقریبا په همدې انداز کې تفسیر دی شي چې روسانو دلته د نفوذ نقطه او دلته د چسپی پیدا کړي.
بله، خب آقای صمد، در اواخر قسمی که دیدم میشه که یعنی در دوران اوباما افغانستان یک کم که فراموش واری شده بود، منتها فعلا سیاست امریکا با این رئیس جمهور جدید خطوط اساسی سیاست خارجی هستی کم کم معلوم شده میره. در این مسئله در افغانستان در کجای از این سیاست نو قرار داره سیبتون؟ به نظری که اگر این تنها مسئله رقابت بین روسیه و چین و امریکا یا باشه، باز افغانستان منعیس یک وسیله استفاده شد و باز افغانا نقص میبینه، چطور شده که افغانستان از اینجا از رقابت از یا فایده بکنه سیبتون؟ امی یک کمک نظرتان رو بگیریم چی میگین سیبتون؟
بله، دی جای شک نیست که اگر افغانستان به یک میدان جنگ سرد جدید پس مبدل شوه که به افغانستان نقص میرسه. ولی ما در ارتباط با روند سیاسی جدید در امریکا و ظهور و روی کار آمدن اداره جدید در واشنگتن باید بگویم که برای دو سه ماه اول اینا هم بسیار مصروف گپای داخلی خود بودن، هنوز هم هستن.
بله.
و تازه بعد از جریانات سوریه یک کمی توجه را به طرف امور بین المللی کشاندن که این هم امکان داره تاکتیکی باشه تا یک حد، و حضور جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی آقای ترامپ امروز در منطقه و در که شامل افغانستان و پاکستان و امکان در هندوستان هم باشه و سفری که به اونجا انجام میده در خلال دو سه روز آینده، این نشان دهنده از این است که اداره ترامپ توجه بیشتر و خاص به موضوع افغانستان و منطقه ما مبذول میدانه و من فکر میکنم که حرکات روسا تا حد انگیزه شده و امریکا را به می طرف کشانده. هرچند امریکا در این جلسه ماسکو اشتراک نکرد ولی از نزدیک او را تعقیب میکنه و ما فکر میکنم که بعضی تشویش های هم داره. سوالی که باید جواب داده شود در مرحله فعلی ای است که با اتهاماتی که وارد شده در خلال چند هفته گذشته، بعضا از طرف مقامات افغانی، بعضا از طرف مقامات غربی، در ارتباط با این که روس‌ها یک بازی منفی در افغانستان برای انداختن، سوالی که باید جواب داده شود این است که آیا تماس روس‌ها با طالبان که حال ثابت است یک تماس سیاسی است و دیپلماتیک است و برای همین چیزی که خودشان ادعا میکنند نزدیک شدن به یک روند صلح و گفتگوی همگانی است، و یا این که این جزء یک برنامه وسیع‌تر است در ارتباط با رقابت قدرت‌های بزرگ، و یا این یک عکس العمل مقطعی است قسمی که قبلا گفتم در برابر داعش و حضور سلول‌های داعش در افغانستان که او را روسیه و بعضی کشورهای آسیای مرکزی و سایرین و به شمول ایران و دیگرا خطر می‌دانند و همچنان حکومت افغانستان او را خطر می‌داند به خود. و در این قسمت موضوع داعش جالب است که یعنی همه ما میتونیم که هم نوا باشیم و همه از این کشورها میتوانند که در هماهنگی با هم دیگر همکاری داشته باشند بر علیه داعش، ولی چطور شده که قضیه داعش یک اندازه اختلافات خلق کرده بین از یک طرف روسا و ایرانیا و اینا و از دیگر طرف غربی ها؟
بله صاحب، ډیر زیات مننه. په دغو مسایلو سرویره چې شاغل صمد تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې دا هم وایي چې روسیا د افغانستان له لوري منځنۍ آسیا ته تهدید په مصنوعي ډول غټ شي، څو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې لمن ته لا ډیر ولوي شي. شاغل امین، تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
زم امداسې وایم چې روسان خو یو تیو انداز پورې ورسره تشویش په واقعي انداز کې وي، خو بل انداز کې د روسیې سره داسې فکر شته چې څو څنګه وتوانېدی شي هغوی نوایي داسې د سابق اتحاد شوروي په قسم سره همدغه قسم یو رابطه بیا داسې ایجاد شي چې هغه ملکونه چې مشترک مصلحتونه د منطقه کې لري، او یا هم تیو انداز پورې دوی داسې فکر کوي چې هغوی د امریکا او د ناتو د هغوی د پلان لاندې ملکونه دي، او هغوی د څه هم اقتصادي رشد څه هم سیاسي رول جهاني رول د هغوی د تهجیم او بندولو په انداز کې دي هغه په مقابله کې وداسې لویه جبهه او هغه را ایجاد شي. زه فکر کوم چې په همدې انداز کې د روسانو او د ایرانیانو ترمنځ هم چې په جهانی سطح کوم هماهنګي په سوریه کې شته، دلته هم د افغانستان په قضایا او کې هم ورسره هم د هماهنګي لکتل ډیره شي، هم د قسم پاکستان چې د امریکا په سیاستونو کې په نننۍ ورځ کې هغه خواته کېږي، سابقه دوست امریکا و، اما په اوسني نوي ترتیباتو کې پاکستان بیا هغه ځای نه لري. نن ورځ پاکستان بیا هغه خط بدلیږي او د روسانو سره په یو انداز کې په تفاهماتو کې، چین هم په همدې داست که هند سره دیده چی دیر پخانه دی روسانو همکار و استراتیجیک دوست پاتی شویده، خو اغا بیانن رو دی امریکا طرف دا اغا نیستی. دا فکر کومه چی دلتا نوی دست صفونه تشکیل کیگی چی اغا دی نوی سال جنگ پا انداز که مو اغوی تا ورنن فکر کم چی ورنن اوزو چی افغانستان کلک دی نفوذ منطقه ده که دیشی دلتا یو بل هدفم داوی چی امریکانو دی مجایدون سره دیر کمک وکو، او روسان په دې ځای کې د پښو ولویدل. روسان به هغه به هم هیر شوي نه وي، او غواړي به چې په افغانستان کې کېدای شي داسې یو رنګه تعامل وکړي چې طالبان ته داسې ځان لنډ کړی شي او هغه هلته او وتوانېدی شي چې دلته د امریکایانو دپاره داسې درد سر جوړ کړي یو همیشنی، لکه څرنګه چې دوی په اند باندې امریکایانو د دوی دپاره دلته جوړ کړی و. زه فکر کوم دا هم یو د هغه نقاطونه وي چې هغه کې د طالب سره لنډ دې که حکومت د اتیو انداز پوری تفسیر دی شي، اگر چې په دې هم تفسیر دی شي چې روسان واقعا د خبره ورسره وی چې څنګه په افغانستان کې امنیت راشي او د امنیت به ټول لپاره مفید وي، بنان صلح حرکت څنګه چې اعلان صلح یو ځنی لیر ده او جنگ د حل لیر نه ده، خو دا تشویشونه په دې انداز کې مرادي چایا امریکا په افغانستان کې واقعا د صلح او د جنگ ختم لپاره ده کډیر د تشویشونه هم شته چې درسته اراده اصلا د افغانستان کې د صلح دروستلو لپاره نشته، او امریکایان د دې لپاره هغه لارې چې دقیقا د صلح لپاره دی هغه نه کوي، دا اتهام طالبان هم واردوي چې طالبان وایي چې موږ امریکایان ته څوار پیشنهاد کړل بلکې هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي، مو غواړو چې د کار وشي خو امریکایان په دې رابطه خندونه ایجادوي، روسانو سره کې چیرته هم همدغه تشویش داسي وي چې امریکا په افغانستان کې اصلا صلح او جنگ ختم نه غواړي بلکې دلته مدیریت د جنگ غواړي، نو بینان دوی په دې انداز کې به تلاش کوي چې قوت ونه دی شي دغه مسله د صلح د لري حل شي، خو البته هغه هماهنګي او تفاهم په درست شکل سره نشته، د افغان حکومت هم
تشکر می کنم بعدتر صحبت میکنیم. مال نوبت شنونده محترم است آقای ساروان،
بله،
با یک اعلانک کوتاه داریم، باز روی از این موضوع صحبت ادامه میدیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-542-40.
بله، یو ځل به زه هم وایم 0799-203-545 او یا هم 0700-822-555. که د افغان بی سیم سیم کارت لري 803 شمیره په یاد لري، له دې طریقه اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي، د سکایپ طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو ډاټ ازادي رادیو ټاکه یا ازادي زموږ د سکایپ پته ده، اوریدونکو یې د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام احترامات خدمت شما، خدمت دستاندارکاران و خدمت مهمانان شما.
سلام،
تشکر.
بنده قاری عبدالله عبرد هستم، باشنده ولاد تخار ولسوال اشکمش.
بله قاری صاحب عبرد، خوش آمدیم.
قربانتان شما. جناب نظر صاحب، من میخواستم خلاصه و کوتاه خدمت شما عرض کنم. سوال داشت. سوال من اول مایی است که جناب نظر صاحب، چرا در 10 سال و 11 سال گذشته رقابندی قصا به شکل امروزی در افغانستان زیاد نبود؟ یک سوال. سوال بعدی مایی است که چرا آیا مثلا همچه مداخلات روسیه در افغانستان، مثلا حکومت افغانستان برای جدا کردن منافع قدرت های منطقه‌ای در افغانستان چه قسم یک پالیسی روشن را مد نظر دارن یا خیر، اینا میتونن چگونه این وضعیت را کنترل بکنن؟ بسیار زیاد ببخشون سکتگی همه جرم دارن.
تشکر، سلامت باشه. بله، اوریدون که ام لرود زن معرفی کهی آزادی رادیو.
بله
بله، محترم سروان صاحب، تاسو سلام علیکم، کوم صاحب همکار نظر صاحب، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو مېلمنو ته یا دروسره مېلمنو ته سلام علیکم پښتونیم.
سلامات اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب، نظر به تیرېږم، دوی پښتونیم به تاسو مېلمنو ته د شلنډې وکم. اوله پښتنه خو مې دا ده چې کله د ثور د اومې په انقلاب باندې کومونستان افغانستان ته راغله، ځانونه یې ښکاره کړه او روسیه کومک ورسره کوي. کومونستان هم دا ردوله چې زموږ سره روسیه کومک نه کوي، روسان هم دا ردوله چې زموږ سره موږ د کومونستانو سره کومک نه کوو. په پای کې افغانستان د روسانو د غوا اشغال شو، کومکونه یوازې ته ښکاره شوه. نن چې پردن مخالفین هم دا ردوي چې روسان موږ سره کومک نه کوي، او روسان هم دا ردوي چې موږ کومک نه ورسره کوو. په پای کې دا کومکونه یې پشاکېږي، او روسان وایي، مخالفین وایي چې امریکایان افغانستان اشغال کړی دی. دغه د روسیې کومکونه چې د افغانستان سره کېږي، دا د افغانستان د اشغال معنا نه لري یا د نیمه اشغال معنا نه لري. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې د حکومت لوړ رتبه اراکین وایي چې روسان د افغانستان سره کومک د طالبانو سره کومک نه کوي دا ردوي او د څه راکین وایي چې موږ کره شواهد لرو چې د پارلمان وکیلان وایي دا په خپل د دوی تر مابین یو عدم هماهنګي نه ده دوی خپل تر مابین هماهنګي موجوده نه ده یعنی عدم هماهنګي نه ده بله خبره دا ده چې کله چې د سولې کنفرانس په مسکو کې جوړ شو د افغانستان د حکومت د طرفه څخه یو ټکټبه آیات ورغی دا خپله دغه معنا نه ورکوي چې د افغانستان حکومت روسیې او دغه کنفرانس زیات امیدواره نه برېښي او افغانان هم امیدواري نه ورته لري.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
روسان او امریکایان سعودي جنگ سره داخلي دي، آیا دا 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 اوسنۍ مداخله که امریکا کوي که روسان کوي په افغانستان کې، آیا دا هغه سعودي جنگ سره تفاوت نه لري؟ هغه ټول جنگ خو هغه جنگ و چې امریکایان چا په سترګو نه لیدل، اما میزایل او سلاح یې په افغانستان کې چلېدلې، مجاهدین ته یې کومک ورکاوه، هغه د روسانو عسکر د دوی سره مخامخ ولاړ وو. اوس که موږ تاسو ګورو دوی دواړه په تقابل کې دي، مخامخ سره ولاړ دي، هغه د معلومیږي چې دوی وایي. او بله پوښتنه مې دا ده چې ټوله مېلمانه او ټوله وایي روسان د طالبانو سره د تکلیاتي کومک کوي او مالي کومک ورسره کوي، هیڅ هم دغه شواهد نه کړ وړاندې، هیڅ هم
دغه
ډېره مننه عزیزي صاحب، سلامت اوسئ. د دې لپاره چې وخت کم لرو،
بله، همکار تخنیکی ما خبر دادن که آقای محمد یوسف پشتون مشاور صاحب ریاست جمهوری هم رسیدن. بخیر، برشان خوش آمدید میگویم. منتها سوالا را شما نشنیدین، از اون خاطر آقای صمد سوالا را شنیدین، اگر به طور خلاصه یک جواب جامع ارائه بکنین خوش میشیم. آقای صمد، اول نوبت شما صاحب، بفرمایید.
تشکر. ببینین، سوالای هر سه هموطن ما اشاره به این میرسانه که روشنی کافی و کامل بالای باز قضایا وجود نداره. باز اظهاراتی را که در خلال چند روز و چند هفته گذشته شنیدیم از مقامات افغانی، غربی و روسی تا حد زیر نقیز است. و چیزی را که فراموش نباید کنیم، نقش کشور مانند پاکستان است در همه از اینا. ببینید، منازعه اصلی افغانستان در 15 سال گذشته منازعه با طالب بوده و طالبی که لانه هایش در پاکستان است و از طرف دستگاه های پاکستانی حمایت شده و این منازعه اصلی است. قضیه داعش یک قضیه دو سه ساله است که تازه وارد افغانستان شده و هم صادر شده به افغانستان به یک شکلی از اشکال، و ما تا حد می دانیم که این داعشی ها را اینا مرکب از کیها هستند. بیشترینشان طالب های پاکستان بودند، بعضی هاشان اینمی جهادی های به اصطلاح گمراه شده آسیای مرکزی و قفقاز و این آن هستند، و با یک تعداد از طالب های افغانی که اونا آزرده دل هستند یک جا شدن و علاقاتی را در اونجا ساختن. ولی سوال های زیادی وجود داره که اینها پول و اسلحه و اینا را از کجا کردن و برای کدام اهداف داخل افغانستان شدن. موضوع زیر نقیز دیگه ای است که ما باید بدانیم که آیا روس‌ها واقعاً می‌خواهند که برای کمک رساندن به روند صلح افغانستان در این بازی داخل شوند و نقش بیشتر در افغانستان ایفا بکنند و این یک نوع عمل خیرخواهانه است، و یا این که قسمی که بعضی مقامات افغانی ادعا کردند روس‌ها بالاتر از این و بیشتر از این تماس‌های با طالبان دارند که او حتی شامل تمویل و تسلیح بعض گروه های طالب در افغانستان است. اگر قضیه ای است که روس ها از حدی که باید داشته باشند گذشتن و او خط قرمز گذشتن و در این جنگ از یک جانب طرفداری میکنند، پس تمام معادلات تغییر می دهد موضوع. و اگر هدف ای است که واقعا طالبان را و تا حد از طریق پاکستان
و تا همکاری چین و سر میز مذاکره وادار بسازن، در اون صورت خب من فکر میکنم که مردم افغانستان
سلام دیر از مننه یو اوریدون که مو غلام سرور نبیزوی امدغه مسئله مطرح کرده، سوال کرده آیا روسیه د افغانستان د مسئله د حل لپاره او که د عبود خړولو لپاره د افغانستان په چارو کې دلچسپی ډیره کړې ده. انجینر صاحب محمد یوسف پښتون، ستاسو نظر څه دی؟
سلام علیکم. اول حضور معذرت وارم چې نو وخت راغلم، البته مشروفتونه خو په هر صورت
افغانستان نورمال است نو وخت آمدن سیب
و اینه بی مسئله است، ما هم نورمال آمدیم. تشکر بسیار زیاد،
نورمال راغلی.
به هر صورت مسئله اساسی را من باید عرض کنم که روس امروزه با روس 20 سال پیش کدام تغییری نکرده من حیث طرز فکر سیاسیش. بهترین ثبوت ما البته رهبری روس است. رهبرش کی است؟ یکی از فعالین بسیار بزرگ کی جی بی. پس گمان نکنم که او بیچاره اگر بخواه هم که یک طرز فکر جدید را پیدا کنه. یک مسئله. مسئله دوم برای خود افغانا، برای ما با خود باید بگویم که گرچه من خودم در سیاست وارد نیستم، اما چیزی که عموما تثبیت شده ایسته که در سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره. شرایط است که دوست تعیین میکنه و دشمن تعیین میکنه. پس با این شرایط اگر ببینیم، روس انوزه هم با دوستی افغانستان ضرورت نداره. در این مسئله میخواهی که یک مشکلی که بر فکر میکنه که برش به وجود آمده و امی تبارزی که حالی پس نو میکنه با قدرت به اصلاح یک چی دولت بزرگ باز باید نزدیک شوه و البته این چوکی را در این چند سال وقت از دست داده و میخواهی که پس به دست بیاره. در این البته من مسئله را ایده ایجا میبینه که اگر در افغانستان این مشکلات به وجود بیاره در مقابل امریکا شاید در یک اخم نشینی کنه و البته حیثیت زیر یک کمی بلندتر ببره. من فکر من ایسته که در حقیقت اینمی حالت فعلی یک جنگ نایلان شده بین امریکا و چیز است و روسیه امروز است که شوروی سابقه. اگر این تو مسئله باشه، تثبیت باشه، پس برای افغان هاست که باید از متجارب 20 سال یا 30 سالی بسیار بدبختی
یعنی خود یعنی تاسی واسه انجینر سی پشتون چه دی روسی فعلا اوسنۍ دلچسپی دی دی لپاره نه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او واقعا تشویش لري چې داعش نور دلې به هم دلته زورور شي او منځنۍ آسیا او شوروي یا روسیا به تهدید کی، بلکې دی دی لپاره ده چې وضعیت نور هم خړ کی او د امریکا په خاطر، د امریکا سره د رقابت په خاطر. کچیرته دا سی وینو زموږ دی بل اوردون کې پښتني ته هم په زمند کې جواب وایس. آجی صاحب عظیمی وی کم افغانان چه وی چه روسان دی طالبان و ملاتر کوی، هیچ ثبوت سوک نلری، آیا کم ثبوت شته؟
ثبوت خو دا چې موږ ثبوت نه لرو، دا خو زموږ ضعف دی، زموږ د حکومت ضعف دی، زموږ خپل ضعف دی چې موږ عمق نه یې تللي. اما مسله اساسي دا ده چې ثبوت ضرورت نشته. ثبوت یعنی به اصطلاح عملي ثبوت ضرورت نشته. په سترګو یې وینو چې طالب دعوت کیږي و مسکو ته ورځي و مرکزي آسیا ته ورځي. آیا په څه خاطر؟ آیا دوی اعتماد پر طالب ډیر دی؟ زه پر طالب باندې د افغان په صفت خپل اعتماد لرم، لیکن دغه افغان موږ د وخت د لاس ور کړی دی، د ایسای په لاس کې دی او ایسای هم د چا په لاس کې دی، د ام 6 په لاس کې دی. نن ورځ داسې واضح خبرې ده، دا په دې کې پټه نشته. پاکستان کې قوت او قدرت د نواز شریف په لاس کې نه دی. دا ډیره ساده خبره ده، ګرد په خبر دی. نواز شریف په خپل کرایي سعودي کرایي راغلی دی د ایسای د خوا څخه. هر
شایسته
و غواړي چې پرواشریف هسته کې په څلور ساعت کې جواب ورکړي. مسئله بلکې امین صاحب ځواب ورکړي، هغه دا ده چې یو اوریدون کې ویل چې د افغانستان د حکومت جکپوري چارواکي د روسیې د مداخله په اړه څه نه وایي، د روسیې او د طالبانو د اړیکو په اړه څه نه وایي، اما رتبه مامورین او ځینې صاحب نظران بیا دا خبره کوي. د دې علت سره آیا افغان چارواکي نه غواړي چې له روسیې سره اړیکې خراب شي، هغه راز چې د ایران په وړاندې له ګزارې کار اخلي، د ایراني وسلې په ځلونو نیول شوي دي خو دوی غږ نه کوي؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت په طور عمومي یو مشکل لري چې هغه تر اوسه یو منظم مکمل پالیسی تر اوسه نه ده غوره کړې، او موږ ضرورت لرو یو مکمل منظم پالیسی. زه دا نه وایم چې په دې پالیسی کې باید حتماً د امریکا مخالف یو یا شدیداً اعلان وکړو د روسیې مخالف، لیکن دغه موجوده سیاست او د آینده مقاومتو او جګړو یا په اصلاح سیاسي جګړو په د ساحه کې چې روان دي دغه ته به صحیح مطالعه وسي، او په دې کې د افغانستان هغه ګټې تثبیت سي او هغه خواته موږ لاړ شو. په تور مثال همدا اوس که پاکستان د روس خواته ورزي، دا معنی نه لري د روس طرفدار دي. په دې کې 100% زه مطمئن یم. په سبب دې چې ما د مخ وویل چې د پاکستان سیاسي او د روزانه قدرت د ایس آی په لاس کې دی، او ایس آی د ایمای شاش او د انګلیس ډیر وفادار شاګرد دی، او دوی نسي کولای چې دا کار هلته وکړي. مخ ما خبر خلاصه نه ده، نو په وخت چې نسي دی اصلا دې لپاره ځي چې د هغه اختلاف چې دی د هندوستان سره لري، او هندوستان بیا نسبتا ځان و دغه ته روس ته او چین ته نږدې بولي، په چین ته نه روس ته ځان نږدې بولي، وایي که په دغه کې مې یو څه ګټه په لاس راوستل دی اصلا په دغه خوروند کنه. د افغانستان په ایسه کې د پاکستان ټول تفصيلات معلوم دي، او هغه ټول د امریکای د لخوا څخه کنټرولېږي. زه مطمئن یم چې امریکا اوس هم کولای شي چې پاکستان په کافي اندازه د افغانستان په مسله کې تر کنټرول لاندې راولي.
ډیره مننه امین صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ کله ځواب وایست؟
زه خو خپل داسې وایم چې افغان حکومت سره د دې چې دلته د روس او د امریکا ترمنځ معلومیږي په دې منطقه کې من هیڅ مجموع دوه رنګه تحالفونه یا هم ډلې رامنځته کیږي. یو هم د امریکا او د هند ترمنځ تفاهم دی چې عموما د منطقې ملکونه داسې فکر کوي چې هغه د دې نورو هیوادونو د حاشیه کولو او د کنټرول لپاره تلاش کوي، او یو هم د نور ملکونه دي چې دا داسې فکر کوي چې موږ باید په دې ځای کې د امریکا د پلان په مقابله کې ودرېږو. زه داسې فکر کوم چې افغان حکومت باید د دې که د دوی ترمنځ د امریکا او د روس ترمنځ دلته مشکلات دي، د دې نه مثبته ګټه واخلي. دا مثبته ګټه په دې انداز کې کېدای شي. دا خبره زما فکر ډېر انداز کې درسته ده چې افغانستان مشکل په جنگ باندې حل کېدای نشي. که چیرته چې چا د جنگ پروژه وي چې جنگ د لارې د مشکل حل کړي، هغه بل کده 15 کال چې موږ د جنگ ته دوام ورکړی نور به هم داسې په دې جنگ کې ښکېل وو. ښه خبره دا ده چې د روسانو روابط د طالبانو سره چې وجود لري هغه مثبت ورته وګورو، او هغه په دې انداز کې چې د سولې دپاره خبرې اترو دپاره لاره جوړه شي، او دا خبرو اتره لاره کومه چې سابقه وه چې په پاکستان فشار ورولو او په نورو خلکو فشار ورولو چې څنګه طالبان را اهدار کړي، زه فکر کوم چې دا توانمندي د چا سره نشته. زه خو خپل نور ورونو سره په دې کې هغه کوم طالبان پاکستان د دې توانمندي نه لري چې طالب د مذاکرات میسته راوړي. بنان دا تلاش یو ناکام تلاش دی. بنان کوشش باید داسې وشي چې څنګه توانیدای شي طالب سره د تفاهم داسې لاره خلاص شي چې موږ لکه د حزب اسلامي سره چې خلاص شو. زه خو خپل دې طرفدارم چې یو داخلي تفاهم د پاره لاره جوړ شي او ملکونه هغه داخلي تفاهم تقویت کړي، او د روس روابط په دې انداز کې په یو انداز پورې استفاده دی شي. خو خودي افغان حکومت زه خو خپل داسې وایم چې د امریکا ته تاثیر لاندې په دې روابطو کې رانه شي. د افغان حکومت لپاره په کار ده چې د دې د نقیز ملکونو نه چې په دنیا په ستاشته دي د منطقې په ستاشته د په دوت شکل سره مدیریت کې خپل ملي ګټه پاره کې وساتي. مثلا دلته د هند او د پاکستان ترمن زموږ په مدکه باندې جنجال دی، په دې ځای کې خپل حسابات تصفیه کوي. افغان حکومت ته پکار ده چې په دې کې داسې متوازن رنګ حرکت وکړي چې د دواړو نه خپل نه استفاده وکړي. د امریکا او د روس ترمنځ هم غوښتنه په همدې شکل سره منځ ته راځي. زه خو خپل تزیات انداز پورې کړم چې افغانستان سیاسي خارجي سیاست د منطقوي څېړم زه هغه غیر متوازن بولم. عموما د یو په ګراو کې واقع شوی چې د بل په ضد استعمال شوی. زه په دې ځای کې هم وایم چې د امریکا ته تاثیر لاندې په خارجي سیاست کې د انداز پورې راتلل چې هغه د روسیې سره صف واقع کړي، دا باید امریکایي دینه وساتو، ځکه چې دا بیا داسې ټکر ته انجامیږي چې موږ ملي منافع په دې کې د لاسه ورکوو. یعنی داسې وضعیت لکه سوریه کې چې راغی، یعنی ډېر خلک داسې تشویش لري چې داعش کېدای شي شمال طرف ته ولاړ شي، او بالاخره روسان نظامي مداخله وکړي کی او دلته به د موږ شمالي ولایتونه بل سوریه جوړیدل دی طرف ته به موږ لاړ شو. نو زما خپل نظر خدای دی چې موږ د دې نه مثبت استفاده وکړو.
تشکر. خب سمات صاحب شما چی فکر میکنید؟ من سوال میکنم که واسی هم بسازم د نشستی که در مسکو روز جمعه شد، امریکا دعوت شد و دو نرفت و از این قبیل باز نماینده امریکا مسافر است، سخنگویش چی بود؟ نامش تونر از چیست؟ او گفت که والا یک روسیه پشت عقب منافع خود است و یک جانب است و از این میخواه نفوذ خود در منطقه زیاد بسازه. و همچنان من یک فکایگه کم در یاد ما مدوران بگویم که صاحب یک وقت میگن در افغانستان و کمونستا که بوده که یکی از دیگه پرسان که تو امی رفیق ستالی نمیشناسی، مچم رفیق لیلی نمیشناسی، یعنی باز طرف مقال بوده تو علی نمیشناسی، مچم سیف الدین نمیشناسی، و اون گفتنه کتسه که تو رفیقای من نمیشناسی، ما رفیقای تو را نمیشناسیم. از او خاطر وقتی که رفیقای روسیه را از نظر میگذرانیم، سیب او یک کنفرانس دیگه هم بود دمی روزا ایران و روسیه سوریه اسی از ای عجله عجله یک کنفرانس که عاجل داشتن. نه آقای صمد، و ای سوال اگر از پیش ما گدوت نشه، منظور متر است که وقتی که مسئله افغانستان کت مسئله سوریه و ایران و حتی کوریا و دیگه و راکت و بم مادر کلان و پدر کلان یا کلش گدوت شد، مسئله افغانستان خب بیخی سب از سحنه مبرای سب، چطور شده که ما بتانیم ایره یک تحت کنترل بگیریم، یعنی طرف افغان سب؟ آقای صمد
تشکر. اگر از پیش ما گدوت نشده باشه، ما میخوایم بازم چیزی که در آغازم گفته بودم که ما با ابعاد مختلف حال سر و کار داریم. تا چند وقت پیش یک کمی روشنتر بود، یک طرف در یک صف بازی ها قرار داشتن، بازی ها در صف دیگه قرار داشتن. در 15 سال روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور ناتو و امریکا در افغانستان حمایت کرد، حال دیده شد که از دیبات چی میکنه. شرایط تغییر کرده، سیاست و سیاست خارجی و جیوپولیتیک در حال تحول است. به می خاطر است که افغانستان امو ظرفیت، متاسفانه اینو میگم با تاسف میگم، که امو ظرفیت و امو مقامی را که ضرورت است برای مدیریت سیاست خارجی بالاتر از یک سطح را نداره. ببینین ما ضعیفترین عنصر هستیم بازم در تمام از معادلات. ما چطور میتونیم که کشورهای مثل روسیه یا امریکا یا حتی ایران و پاکستان و اینا را قناعتشان را حاصل کنیم یا به یک طرف سوق بدیم؟ ما باید در امو چوکاتی که نفوذ داریم، و چوکات نفوذ ما بسیار محدود است و چوکات نفوذ ما بسته و وابسته به بعضی چوکات‌های دیگه است، ما اینه باید بسنجیم که در این وابستگی و ارتباطی که با دیگر چوکات ها داریم چطور میتونیم منافع بینی خود تامین کنیم و یا از او دفاع کنیم، و چطور ما میتونیم که مفاد کشور و مفاد ملی و کشوری را مد نظر بگیریم. ما باز هم حرفای بسیار بزرگم نزنیم و چیزی را که از توان ما خارج نیست و نمیتونیم کوره کنیم. یک کنفرانس مسکو ما نتونستیم تا به حال که بحث عنصر مرکزی که موضوع افغانستان است و حکومت افغانستان در اون دخیل است و مجبور است که در اونجا یک آیت پایین رتبه را روان بکنه، ما قناعتش حاصل بکنیم. لحاظا در محدوده واقع‌بینی من فکر میکنم که در قدم اول باید نخبگان افغانستان که شامل حکومت داراست و شامل کسان و شخصیت های سیاسی کشور است، بالای موضوعاتی که در حال تحول است به یک نظر، به یک اجماع باید برسن و این اجماع تا حدی به سیاست مبدل شود و باز ای با همکارای بین‌المللی ما در میان گذاشته شود و با اونا هماهنگی شود. اونا بالای ما بسیار با اصطلاح نفوذ دارن، این طور نیست که ما بالای از اونا نفوذ داشته باشیم، نفوذ از اون طرف بالای ماست، واقعیت همیست. لحاظا در جایی که منافع ما مشترک است، در جایی که منافع افغانستان مد نظر است و اولیاس و بالاتر از هر چیز است، ما باید در اونجا خود متمرکز بسازیم. حالا ببینید سر یک بمی که پرتاب شد بالای یک هدف بسیار مشخص، امروز رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور فعلی در تضاد قرار داره و این به یک بحران داخلی مبدل شده و صف بندی های جدید
صورت میگیره و ای به بازیچه سیاسی ما بدل میشه. ما هیچ یاد نمیگیریم که از بازی سیاسی ما بریم به طرف هماهنگی سیاسی و چطور خیر خود از طریق مفاهمه و از طریق مذاکره به کرسی بشانیم. ما فقط در صف ساختن بسیار قابل هستیم که صف بسازیم بر علیه یکی دیگه. و من این جای بسیار تاسف است که ایرانم بگویم، ولی من امیدوار هستم که بعد از 3-4 دهه بحران در افغانستان گذشتانده همین یک چند نفر از نخبگان سیاسی ما بالاخره متوجه اوضاع افغانستان شوند.
تشکر شمد سیب.
سلامت و سیب. انجینر سیب پشتون یه مسئله داده چه مخی امین سیب برتی شاروک را آقا داده چه وی لروسی سروی اتیاد پکارده چه افغانستان شمال ده جنگ و رقابت پا میدان بدل نشی. آیا تاسیم لدوی سر موافقی است پده برخه که او پا زمن که چه دول کرشی چه افغانستان هم دی روسیه و دی امریکا لرقابتون و دی زان پا گرده استفاده و که آیا دستی کمالا را همشته؟
و اصولا زاده د دې سره موافقم چې د دې شي خبرې مرزان وساتو چې دا یو مشکل سره مخامخ نسو. اما بدبختانه زما د خیال دې مرحله ته مرور داخل سی یو چې د مشکل د حکومت زوفتي او زمرد عام خلکو زوفتي چې د خپل اصلي ګټې تر اوسه پورې لا هم تثبیت کړی نه دی. د زه فکر کوم چې دا د ور مورز بم دا اصلا د طالب په مقابل
تاسو چې حکومت زافته لیکن سمات صاحب وایي چې مش ډیر انتخاب نه لرو دا نور دي چې په مش کې نفوذ لرو مش په نورو کې نفوذ نه لرو مش ډیر څه په واس نه دي پوره
نو حکومت وایم او بخښي او بخښي چې حکومت وایم د ټول هغه د بیسلار شخصیتونه چې مثلا پرون په حکومت کې او نن په حکومت ټول توایم ما مقصد دای تر مخه وزاده د ویل شي د دې بم د انفجار سره د دوه پخوانی او دوسر جمهور نظریات مختلف دي. موږ باید کوشش وکړو چې د یو واحد پالیسی ته ځان ورسو. داسې پالیسی چې موږ په وطني اصطلاح سره شي نه سیخ وسوځي نه کباب. موږ د غټو قوتو قدرتو سره جنگ نسو کولای. دا یو. اما په عین وخت سولې ته ضرورت لرو او سول هم داسې په مفته په لاس نه راځي. د دغه دپاره اولین شی چې پکار دی یو صحیح مکمله پالیسی سیاسي پالیسی پکار ده چې هغه باید د ټولو افغانانو په کومک سره په وجود راسي او د دوی ټول افغانان دغه شاته ولاړ. دا درېیم مسله دا ده چې زموږ مشکل چې دی اول په محلي سطح باید حل سي. زه د غټه سطح څخه لیرې ده مثلا په بین المللي سطح سره چې څنګه د امریکا او د روس مشکل ور حل کو. آیا موږ د پاکستان هندوستان او د ایران دغه مشکل سره مقاومت کولای سو؟ آیا دا اوسني چې دوی مشکلات لري او د هغه د مشکل څخه شاید موږ ته یو عالم تاوانونه را ورسیږي او را رسیدلي هم دي آیا د هغه مخه نیولای سو؟ دغه سیاسي باید را شروع کړو. موږ مشکل ځوان ما په نظر دا دی چې موږ تر اوسه هم یو صحیح سی پالیسی نلرو. داسی پالیسی چهره د
خو امی پیشنهاد شما چی هست انجینیر صاحب محترم؟ پیشنهاد شما چی برازی که انجینیر صاحب گوش کنین نه امی بازیگرا یا امی سیاستمدارا یا امی نفرای که ما شمال سرش گپ میزنیم از اون توقع داریم یا خو در 40 سال گذشته ایت کارا رو نتونستن حالا یک 40 سال دیگه هم تیر شوه امید نیست که یا یک کار بکنه. چطور شوه که متخصصین بیاد این کارا رو بکنن؟ یعنی امی بازم رئیس جمهور و باز صدر اعظم و رهبر مجاهد یا باشن مونتا یک ذره پیسه خرج کنن یک چند تا متخصص از یک جای دیگه بیارن که یک پلان چی میگین سیب؟
عینی فکر ما اینه میسته که اول خو ما به کل متخصصین خود چی متخصصین علمی باشه چی متخصصین محلی و کلتوری باشه به کلشان ضرورت داریم. اما رهبری از زیر باید دولت به عهده بگیره و مرکزیت جور شوه و مردم به سر خود جمع کنه و نتیجه گیری که میکنه. و البته ما مطمئن هستم وقتی که کل ما بشینیم و بحث کنیم ما مطمئن هستم که به حقایق نزدیکتر میشیم و فیصله که به حقیقت نزدیک باشه و واقعیت نزدیک باشه برسیم، نه که یک فیصله یا یک ارزوی بسیار بزرگ را بیاریم که او را از زمین بالا کده نتانیم. این نمی مسئله که تثبیت شد باز رای
تشکر امین صاحب هم نظرش بگیریم. امین صاحب شما چی پیشنهاد میکنین برای اینکه در 40 سال گذشته تجربه نشان داد که این رهبری این گروهایی که فعلا بازیگرای اصلی در افغانستان است یا انقدر موافقانه نتونستن سیاستا و مثلا استراتژی و دکترین گپا را طرح بکنن در هر ساحه، چطور میشه یک رای حل پیدا شوه که بتونن یک سیاست خوب ایجاد بکنن یا یک استراتژی خوب ایجاد کنن؟ همیشه پیشنهادتان چی هست؟
من خودم اتو فکر میکنم که مردم افغانستان باید احساس مسئولیت بکنن، نخبگان افغان، که ما چطور میتونیم زمین خش را از این جنگ که در اینجا جریان داره از این بتانیم بیرون کنیم و نگاه کنیم. ما به این نظر هستم که ما با یک باز کردن خط تفاهم داخلی با مخالفین ضرورت شدید داریم و از حکومت مطالبه ما ایسته که اونا به ایتو یک نخبگان اجازه بتن که مورد اونا مورد اعتماد همه اطراف بوده باشن، من حیث یک طرف میانجی، به خاطر که فعلا شورای عالی صلح داریم، اونا هم نمیتونه به طرف عمل بکنه. مطالباتی که از پاکستان داریم که طالبان را به میز مذاکرات اون هم به ناکامی انجامید، تلاشایی را که روسیه میکنه او هم افغانستان نه حکومت به او رغبت داره و نه هم یک میتونه من حیث یک میانجی بازی بکنه.
همین سپس ما که به پاکستان نشکوله طالبان حاضر که اسم دې مسلې ته اشاره وکړه، لیکن آیا پاکستان لزره هم حڅه کړې چې طالبان خبر رو تا وحد سوی پدی من یه دیر خرک شک داری؟
زه خوب دی که نوایم چې پاکستان به غواړي نه دی هغوی زړه زه هغه کولی شم، خو زه هغه شی چې وایم پاکستان هم داسې ادعا کوي چې طالب زما په لاس کې دی، در حقیقت داسې نه دی. طالبان خپله داسې وایي چې زموږ اختیار څوک نه لري. هغوی چې قطر ته لاړل هغې هم داسې و چې موږ د پاکستان ته تاثیر لاندې باید رانه شو. زما فکر طالبان ډېر کوشش وکړو چې دوی دغه روابط د چین او د روسانو سره جوړ کړي، څو د پاکستان د هغه فشار نه کوم چې هغه ضرورت چې یوازینی هغه ځای دی چې دوی هغو ته ضرورت ولري د هغې نه لاشی. زه خپل داسې وایم چې موږ دپاره دوه خبرې پکار دي. یو دا چې داخلي د تفاهم خط را جوړ کړو، او بل چې افغانستان قضیه هم اقلیمي هم بین المللي هغه لري، خواوې لري، نو د دې دپاره پکار ده چې موږ یو د همکارۍ اقلیمي ساحه را جوړه کړو. او د اقلیمي ساحه هغه ده چې څوک د سولې په هکله مخالفتونه را جوړ نه کړي، واقعا په سیاسي انداز کې، ستراتیژیک انداز کې د امریکا د سیاست توجه او د روسانو د ټول دې ته را وړو چې په افغانستان کې امنیت دوی ټولو ګټه په نفع ده. زه فکر کوم چې په دې کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ غټ رول باید ولوبوي، چې څخه اطرافو ته قناعت ورکړي چې دغه جنگ د هیچا په نفع باندې نه ده.
بله، خود ډیپلومات ما آقای صمد حسن یک آخرین سخنان تانه جنبندی تانه بکنین، سی برای الان پیشنهاد کنین باز بریم بخیر دیگه. سی
خوشب تشکر. ما حرف دوستان را شنیدم، بسیار باز حرفاشون مقبول و بجاست. ما هم طرفداری از این هستم که در داخل باید امی چیزی را که امین صاحب گفتن خط تفاهم باید سرش کار شوه، ولی با او عناصری باید ای ساخته شوه که ما بفهمیم که اونا به حیث افغان و به حیث خیرخواه کشور خود طرفدار آشتی، صلح و مفاهمه هستند. بعضی عناصر است که آلی بار از اقدر سال ما باید شناخت بهتر از اونا داشته باشیم که با یک ایده از عناصر این کار صورت گرفتن نمیتونه، چون در بین ما متاسفانه کسانی هستند که برشان منافع افغانستان مقدمتر از دیگر چیزا نیست. لحاظا ما تفکیک کنیم بین دوست و دشمن، بین کسی که خیرخواست و کسی که نیست. در سطح بین المللی ما هر وقتی که در داخل دست ما قوی تر شد و یک دست شدیم، باز میتونیم که با کشورهای منطقه خود با یک حرف قوی تر و با دست قوی تر داخل معامله شویم، با یا صحبت شویم، با یا هر چیز دیگه که ایجاب میکنن. و همچنان از دوستای بین‌المللی خود در این راستا کمک بطلبیم و اونا را هم با خود داشته باشیم. در جایی که منافع مشترک داریم ما باید بسنجیم که در کجا منافع مشترک داریم. ما ایران گفته نمیتونیم که مثلا پاکستان منافع از خود نداره، بلی داره. ما بدانیم، قسمی که دو سه روز پیش در یک جلسه در واشنگتن گفتم، ما باید بدانیم که این پاکستان چی میخواد بالاخره از ما، این چی است که حل نمیشه و چی است که ما نمیتونیم که او رو برآورده بسازیم، و یا چی است که پاکستان میخواد که ما به هیچ صورت قابل قبول بر ما نیست.
تشکر سی. بله، محترم آقای عمر صمد، محترم آقای انجینیر صاحب یوسف پشتون، محترم آقای عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان، از اشتراک کلتان یک جان تشکری میکنیم. امیدوار هستیم که یک صحبت مفید بوده باشه، شنوندای ما از این استفاده کرده بتانن. و از همکارانم آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، میرحمت صافی، رامین کاکل هم یک جان تشکر که در تهیه از این برنامه و ترتیبش با ما همکاری کردن. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
تیریگی ندا پلار نکم میدان نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می تیریگی ندا پلار نکم میدان نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می بل وطن کی مسافر یودا مزنده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می ریگی نداد